مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبري ساعت کې به زه پامیر ساحل او اسرار العالم مومند در سره یو. تر هر سر له مخې ورزو اسرار العالم مومند ته د دې محل د خبرونو لپاره.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د پنجاب صوبې په چکوال ضلع کې د اورپکو پر ضد د امنیتي سرتیرو د عملیاتو دوران 15 اورپکي او د یو پوځي میجر په ګډون 4 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د جنکو 2 نور سکولونه اورپکو په بمونو الوزول دي او په روم کې د اټلي وزیر اعظم سلویو برلسکونی په استعفا خلکو خوشحالي منځلې. اوس د خبرونو تفصیل. د پنجاب صوبې په چکوال ضلع کې د اورپکو پر ضد د امنیتي سرتیرو د عملیاتو دوران 15 اورپکي او د یو پوځي میجر په ګډون 4 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. مشال ډوسره په خپلو خبرو کې د پاکستان د پوځ ویاند اطهر عباس د خبر تصدیق کړی دی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د مشال ډو د خبریال له مخې د عملیات پرون د چکوال ضلع په پند دادن خان کې شروع شوی وو. د عملیاتو دوران دوه اورپکي ژوندۍ هم نیول شوی دي. بلخو د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک بی بی سی ته ویلي دي چې د عملیات وروسته له دې ترسره کړی شو چې دوی ته استخباراتي ادارو معلومات ورکړي وو چې په دغه سیمو کې د غیر قانوني او جرایم پیشه ډلو کسانو پناه اخیستې وه. نوموړی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د مرګ جوبلې تفصیل به ډېر زر میډیا ته په ډاګه کړي. د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې په عملیاتو کې بوخت دی او دا لومړی ځل دی چې په پنجاب صوبه کې امنیتي سرتیري د اورپکو پر ضد عملیات کړي. د خبر ایجنسی په تیرا سیمه کې په اولسی آبادی د ماټل ګولۍ ایرا پریوتی دي چې په کې شپږ کسان وژل شوي او 15 نور جوبل دي. مشال ډو سره په خپلو خبرو کې د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ویلي دي چې دا پیښه تیر شپه د تیرا په صفا سیمه کې رامنځته شوې. په وژل شوو کسانو کې دوه میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. یاره دي چې د خبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کې د اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو ډلو ترمنځ وخت نا وخت دا سنخت رامنځته کیږي چې په ترڅ کې یې اولسی وګړو ته هم مرګ جوبل اوړي. د ملکن ډیویژن په سوات کانجو ټاونشپ کې د نیکی خیل امن کمیټې غړي او د عوامي نشل پاټۍ ځای مشر کریم هادي په لاسي بم حمله کې جوبل شوی دی. د مشالې ډو د خبريال لمخې په دې برید کې پروفیسر ریاض چې د سوات د تعلیمي بورډ مشر دی او یو مقامي تن چې اخونزاده نومیږي هم سخت جوبل شوی. د دې پیښې په اړه د نیکی خیل امن کمیټې یو غړي فیروز شاه اډوکیټ مشالې ډو ته وویل
چې کریم الله دی صاحب ورسره دا چې دا بریاض او اخونزاده دا درې ناسه روټین کې دا ټاون ته دی همیش ته پاره ده چکر مکر ده پاره کیږي خاص کر وخت ته پاره مازیګر ټایم کې همیش ته پاره ده زه ته په چکر باندې او په وخت باندې راکېږي او چا چا ته دا نکار خلک چې دوی چا ته سې کړی دي او دوی کله واپسې کې را روانو نو په هغه ټایم کې د موټر نه په هند ګرنه په گزار کړي خدای په خیر کړی دا دې ټایم پور خو حواله جیسے زخمیان شوی دي درې ونه کسان خو به الله ان شاء الله دا خطر نه بار دي که خیر
یار دوی چې د پاکستان پوځ لخوا د دوی په وینا په سواد کې د کامیاب عملیاتو وروسته د غسیمه د اورپکو څخه پاکه ګرځول شوی. خو د دې باوجود د اورپکو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونه او نور داسې پیښې وخت نا وخت مخې ته راځي. د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې ناڅرګنده کسانو د جینکو یو سکول په چاودیدونکو توګه سره په جزوي توګه نړولی دی. د مشالې د خبریال له مخې دا پیښه تېره شپه د بنو ضلع په ښار کې د غله منډۍ په سیمه کې رامنځته شوي. په تیر وختونو کې هم اورپکو په بونو ضلع کې یو شمېر سکولونه په بمي چاودنو سره الوزولې دي. بلخوا د نوخار ضلع په تهرو جبه سیمه کې هم ناڅرګنده وسلوالو د جینکو یو سکول په بمي توکو سره الوزولې دي. د اټلی وزیر اعظم سلویو برلسکونی په هیواد کې د مالی بحران له وجې استعفا ورکړې. د نوموړي په استعفا په سر خار روم کې خلکو ډېره خوشحالي مانځلې. د 15 کلن برلسکونی د تیر 18 کلونو راهیسې د اټلی په سیاسي میدان قبضه وه او د 10 کلونو لپاره د دغه هیواد وزیر اعظم وو. برلسکونی د پارلمان د غړو لخوا په اخراجاتو کې د کمی پیکیج د منظورۍ وروسته د خپل وعدې مطابق استعفا ورکړه. د دې پیکیج د منظورۍ موخه قرضو ځپل اټلی د مالی بحران نه بچ کول دي. بلخو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یورو کارونکو هیوادونو لخوا د خپل مالی بحران د حل کولو لپاره پورته کړي ګامونه ستایلي دي.
I was pleased to see that European leaders were taking seriously.
Obama wai iz der khoshal yam che da europai hewadunu masharan na yawaze da yunan balki pa parakha kacha da euro kharawun ko hewadunu da bohran pahal kawlo khi jiddi di numol ja tawi pa yunan aw itli ki pat nawi hukumatuna pa dejmandi che nariwal islahat nafis kadi aw daran ki deshi che dui pa marketunu ke nor ham khwala da itbar kacha lodakhi ریپورٹونه دی چې د یورپی یونین پخوانی کمشنر ماریو مونټیبا د ایتلی نوی وزیر اعظم وټاکل شي. د ایران سرخار د ایران سره نږدې په یو پوځي مرکز کې چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د ایران فارس خبری اجانس سره په خپلو خبرو کې د ایران د انقلابي ګارد وایاند رمضان شریف ویلي چې دوی لومبه په غلطۍ کې د وژل شوو کسانو شمېر وویشت خودلې وو. نوموړي زیاته کړه چې په چاودنه کې 15 کسان جوبل شوي هم دي. چاودنه په پوځي مرکز کې د وسلې په یو ډیپو کې شوې ده. ویل کېږي چې مړه او جوبل ټول کسان د انقلابي ګارد غړي دي. د ایران چارواکي دا چاودنه یو حادثه ګڼي او هیڅ داسې رپورټ نشته چې ګینې دا چاودنه د هوایی یا د کومبل برید له وجې رامخته شوي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې په 12مه نیټه هم دا شان یوه چاودنه د ایران دننه د وسلې په یو ډیپو کې شوې وه چې پکې د انقلابي ګارد یو شمېر سرتېري وژل شوي وو. د عربي ټولنې یا عرب لیگ غړو هیوادونو په دې رای ورکړی چې تر هغې به د دوی په غونډو کې د شام په ګډون بندیز وي تر څو چې د دغه هیواد د رژیم د حکومت مخالفه مظاهره چانو پر ضد د خونړو چاپو ودرولو لوزنامه نوی عملي کړي. عرب لیگ ویلي چې د تنظیم په غونډو کې د شام په ګډون دا بندیز به د شروع یا چهارشنبې ورځ نه عملي کیږي. د دې هم غوښتنه شوې چې د شام څخه د عرب هیوادونه خپل سفیران روبلي. اروپایي اتحاد د عرب لیگ د دې پریکړې ملاتړ کړی. د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو وزیر کیترین ایشتن ویان مایکل مان ویلي دا ښایي د اسد رژیم په تیزۍ سره یوازې کیږي. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د پاکستان پوځ په چکوال کې د یو میجر په ګډون د خپلو 500 سرتیرو د وژنې پخلی کړی دی. د شمالي وزیرستان د طالبانو د یوې ډلې مشر حافظ ګلبادر د خبرو اترو لپاره جوړه جرګه ماته کړې ده. په سوات کې د امن کمیټې پر غړي برید شوی دی خو د کمیټې ویاند وایي پر دې سربیره به خپل کار ته دوام ورکوي. په افغانستان کې ځینې سیاستوال د لوی جرګې جوړېدل ناقانونه کار بولي خو بیا نور سیاستوال پر دوی د ګاونډیو هیوادونو د ملاتړ تور پورې کوي.
زه فکر کوم چې دلته یو تعداد وکیل صاحبان شته چې هغه د ایران او د پاکستان د ګاونډیانو د خوا سپورټ کوي. هغه نو وړي چې افغانستان کې دغه یو جرګه دایره شي.
په ننګرهار کې د پولیسو د لاجستیکو نوی مرکز جوړیږي.
تقریبا په 15 جریبه ځمکې مساحت کې جوړیږي او دا ډیره د پولیسو لپاره ډیر مساعد موقعیت دی.
دا نور رپورټونه په پروانه خبرونه کې واوري د مشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورت ورزو او لومړی رپورت د چکوال د پیښې په اړه. د پاکستان د پنجاب صوبې په چکوال کې څلور سرتیری د پوځ او یو میجر دا وژل شوی دي. تر اوسه پورې واضح نه ده چې دغه پیښه په څه ډول مخې ته راغلې ده، مګر بیلابیلو سرچینو بیلابیلو چارواکو د مشال راډیو خبریال ته بیلابیل تفصیلات ورکړي دي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال راډیو د خبریال ریاض مساخیل دا رپورټ اورو.
د پنجاب صوبې په چکوال ضلعه کې د پیرچمبل په سیمه کې د خالی په ورځ د ترهګرو او پولیسو ترمنځ یو اوږدن خطو شوه. د نښتې دوران پولیسو ادعا لرله چې سیمه کې د لشکر جنگوي او تحریک طالبان ترهګر پټ دي او دوی د پوځي استخباراتي ادارې MI یا ملټري انټلیجنس بعضې کسان بونګه کړي دي. د نښتې وروسته د جیلم پولیسو مشر طیب حفیظ مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې کاروایي کې د ترهګر ډاکټر ارشد په شمول 15 اورپکي وجل شوي دي. ولې بل طرف ته هم د دغه علاقې د تانې مشر یا SHO ملک مشتاق دا خبر ردوی او وای
دار اتنی تو مجھے نہیں پتہ ہے لیکن دشگار تو کوئی نہیں ہلاک ہوا فوجی ہلاک ہوئے
ما تا ډیر پته نشته خودی کی طرح اگر نه دی وجلی شوی بلکہ فوجیان وجلی شوی دی.
نخدا کی د استخباراتی ادارے د غړو د وجن پاړه چې کله مشال ریډیو د پاکستانی پوز د ویان میجر جنرل اترباس نتا پوسو کو نو هغه د پوزی میجر او سلور سپایانو د مرګ پخلیو کو ول زیاته کړه چې دوی تختولی شوی نو بلکې د کاروای دوران په دزو کې مړ دی. میجر جنرل اترباس هغه خبرونه هم رد کړ چې ګنې د دې غړو د پریښودو لپاره ترهګرو د خپلو کسانو د خوشی کولو شرط ایښی و. پنجاب کې د ترهګرو لخوا د دومره منظمې کاروای څه مقصد کیدی شي؟ په دې اړه راته د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سعد محمد وی
خبردار چې دوی چې کوم اول خبر او کړه دې کې ستفان د سکیورټی بارو چې کوم دی نو هغه نیولې شي او دا غي غوای برای تاوان راځي چې پیسې ورکړي او پیسې ورکړي شي دي دا کوم د منلو خبره نه ده ځکه چې هلکار او سادمو پیسې کوم ځای نه راځي یا فوج پیسې ورکړي دا هم د منلو خبره نه خو زما په خیال کې غوا شي دي نو بیره په غوا شي ځکه چې خپل کسان په خودو د پاره او حکومت باندې او فوج باندې فشار اچوي چې کوم کسان د دې نیولې شي چې هغه اخلاص کړي.
سعد محمد زیاته کړه چې پنجاب حکومت لا په نورو د ګدي اوچتولو په ځای د دغه خلکو خلاف کاروایی پکار ده. دی وای
کو تاسو د پنجاب حکومت رویه وګوره نو هغه خپل اول د دې انکار دي چې پنجاب کې سمه فلشتا یا نشته هغه په نورو باندې حکومت چې په کراچۍ کې دوش او فلانه کې دوش او د خپل چې کوم ندی مسائل دي هغه دي سنجیدګی سره په غور نکي لکه دا دنګي دا مسله وا نو وزیر اعلی چې کوم ځان پورا به توقف کړم چې د دې مسلې حل به باسو تاسو تر څو پورې چې اقرار نه کړي نو دا مسله بمدا ته چلیږي او چشمپو شکل نه به داخله نور مزور کی.
د ذکر وردا چې کاروایي کې د وجل شوی کسانو مړی یا جوبل یوی میډیا ته ندی خودلی شوی او دوی د هلیکاپټرو د لار نامعلومه ځای ته رسولی شوی دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د میشتي وسلوال ډلې مشر حافظ ګلبادر له پاکستان سره جوړه جرګه ماته کړې ده. نوموړي دا اعلان د یو خبر پاڼې له خبرولو سره کړی دی. په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی بي پيلوټه الوتکو په بریدونو کې پاکستانی حکومت له امریکا سره ملګری دی او دا شي د پاکستان امنیتي ځواکونه د عامې ودانۍ په نخښه کوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل اندا اورو.
حافظ ګل بهادر د پاکستان له پاو سره په یو بل دنه تیری یو غیر رسمي تړون لري او په دې توګه یې ځان د پاکستان د پاو څخه بیغمه کړي څو په افغانستان کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پر اهدافو بریدونو ته فرصت ولري. ویل کېږي چې د پاکستاني طالبانو دا مهم قمندان په وزیرستانونو کې له نورو وسلوالو ډلو سره هم اړیکې لري چې پکې د حقاني شبکه چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو بریدونو کې تر ټولو ډیر لاس لري هم شامل ده. حافظ ګل بهادر په وزیرستان کې د وسلوالو په مرکزونو د امریکا د بي پيلوټه الوتکو د بریدونو د دوام لکبله د پاکستان پر چارواکو انتقاد کړی چې د پوینا د بریدونو ته اجازه ورکړي او په میرانشاه کې په خبرو شو پانو کې نوموړي ګواښ کړی چې د تر مشرۍ لاندې شورا به نور د حکومت سره خبرې ونه کړي. په دې خبرو شو پانو کې د ګل بهادر له خولې ویل شوی موږ ځکه حوصله کوله چې نوم غوښتل عامو خلکو ته ستونزې پېښې شي خو اوس چې حکومت پردیو ته د اجازه ورکړي چې زموږ عامو خلکو ته ستونزې پیښې کړي نو نور صبر نشو کولای. د پاکستاني طالبانو مشر حافظ ګل بهادر همدارنګ پر حکومت هم تور پورې کړی چې په وزیرستان کې پر عامو خلکو خونځو او روغتونونو توغندي ولي. دمګړی پاکستانی چارواکو د دې په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو په سیمه کې د پوزینو سرچینو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې تروریستان د عامه ودانیو څخه د پوز پر مورچلونو د بریدون لپاره کار اخلي. حافظ ګل بهادر ویلی موږ هغه جرګه ختمو چې د حکومت سره خبرې کوي او کپراتلونکي کې حکومت بلکوم تیرې وکړي نو د دوی لپاره بګرانه وي چې صبر وکړي. پاکستان په دې ورستیو کې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو تر فشار لاندې دی چې په خپل خاوره کې دي وسلوالې ډلې له منځه یوسي. امریکا له پاکستان څخه غواړي چې وسلوال د افغانستان کې د افغان حکومت سره هم سولې ته وهڅوي او هغه ډلې چې سولې ته غاړه نږدي هغوی دي وسپي. ګل بهادر شویل کېږي په وزیرستان کې د زرګونو وسلوالو مشري کوي. په 2001 میلادي کال کې د حکومت سره د سولې تړون وکړ خو اوس د دې ډلې مشران وایي چې د پاکستان پوز د سولې د تړون څخه سرغړاوی کړي او دوی هم نور نشي کولای چې د تړون تشمن پاتې شي.
د اجملن پر رپورت کې مو اوریدل چې د شمالي وزیرستان د طالبانو د یوې ډلې مشر حافظ ګل بهادر له حکومت سره د خبرو لپاره جوړه جرګه ماته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د امن کمیټې پر غړي کریم الهادي وسلوالو برید کړی دی. په دې برید کې دای سره د سوات د تعلیمي بورډ د امتحاناتو د مشر ژوبل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
بسوات کې د نپکخیل امن جرګې په جنرسي کتر د بم حمله شوې ده چې پکې د نپکخیل امن جرګې جنرسي کتر د سوات تعلیمي بورډ امتحاناتو مشر پروفیسر ریاض او یو بل مقامي اوسیدونکو سخت جوبل شوې دي. دا حمله 13 ورځ مازیګر هغه وخت وکړه شو چې د نپکخیل امن جرګې جنرسي کتر کریم الهادی سره د دوو ملګرو د خپل کور سره نږدې کانجو ټاونشپ کې د مازیګر چکر لپاره وتلی وو. د پولیس چک پوسټ سره نږدې شوې دغه برید کې درې تنان جوبل شوې دي چې وروسته د سیدو شریف روغتون ته یو شول. د پیخه په اړه د نپکی خیل امن جرګې جو بلغړی کریم الهدی مشال ریډیو ته وویل
زه ډېر وخت لرم او دواد نه یو زما سره زما یو دوست دی او یو زاده یو زما فرای دی کنټرول ته ریاض موږ درې واړه واپس واپس راتلو سایډ روډ باندې وو او په د مین روډونو باندې نه په سایډ روډ روانو راتلونکو یو پاتک ته په دې کې یو تاز نه یې شو چې ما مخې ته وکتل بس دا یو ګرنیټ د موږ مخې ته رسېدلې ده نو بس بیا موږ خو په خپل ویلو شو او شفیع ډاډه یا څه موږ لیدلی نه غری راستو خو دغه د شرګردېدلو خلاف خو هغه دې نه سوګر دی
د نیب کې خیل امن جرګې ویان فیروشا وای چې دا جرګه د تاثیر قبل نه یونین کونسلو مشرانو جرګه ده چې پکې د سیمې په زرګون اولس د وسلوالو په ضد لشکر هم جوړ کړی دی او د تاثیر قبل یو شمیر کلو کې د شپې څوکۍ هم کوي. دغه جرګه وخت په وخت د ترهګرو په ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو سره مرستې هم کوي او تیر وختونو کې د دغه جرګې یو شمیر مهم غړي وجلې شوي دي او جوبل شوي هم دي. ولې داسې پیښې دوی په سیمه کې د امن هلو ځلو څخه منع کولی نه شي؟
زمون په نیک پخیل کې خاص کر ډېر زیات اکټیو پاتا دا کې دا امانه د خوشاله لپاره او د دغه خاص مقصد دا چې کم خلک خدمت کوي د علاقه کم خلک د علاقه لپاره هله ځله کوي د خوشاله لپاره د امن لپاره نو هغه ټارګټ کوي ولې چې په علاقه کې بدامنی جوړ شي هراسمنت جوړ شي او په خلکو باندې پرشر پرېوځي. هر څومره په موږ باندې کوششونه کوي خو موږ خپل هله ځله جاری ساتو علاقه کې به امن نه ولو خوشحالي به لپاره به کار کوو که خیر انشاءالله او زمونږ را دې عمل بدای چې موږ د دین نور زیات مضبوطیږو موږ په اتفاق کېږو او د دې شور باندې موږ نه یو.
د دې پیښې مقدمه کانجو پولیسو درج کړی ده او د حمله کوونکو په ضد پلټنې روانې دي. سیمه کې د لټون اپریشن نور هم سخت کړی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا په هنګو کې دکاندارانو ټول دکانونه تړلي دي. د کاربندیز دا عمل تر هغې وروسته شوی دی چې حکومت د سنیانو د شورا څلور کسان نیولی دي. د سنی سپریم کونسل مشر مولوی عبدالستار وای دوی د هړتال له اعلان نه دي خبر. د هنګو د بازار د دکاندارانو مشر خیر اکبر وایي چې دوی هم د بازار د تړلو اعلان نه دی کړی. ځینې سرچینې بیا وایي د بازار د تړلو اعلان د سنی سپریم کونسل یا د سنیانو د سترې شورا مرستیال مشر فرید کړی دی، خو لا حالات واضح نه دي. حکومت وایي په محرم کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره یې دا څلور کسان نیولي دي. د مشال راډیو خبریال طارق اورکزي د هنګو د بازار له مشر خیر اکبر سره مرکه کړې ده او ترې پوښتلي چې د کاربندیز لامل څه دی.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه
بخنه غواړو د دغه رپورت د تخنیکی ستونزې له کبله غلط خپور شو. د طارق اورکزي رپورت دا دی وسورو.
دغه اعلانو چکل تاسو نه دی کړی نو دغه اعلانو ته بیا چو کړی دی او دا راته وایي چې دغه آیا په زور په دغه خلکو باندې څه دی د دکانونه بند کړی دی. دکاندارانو ته څه یل غوړي
تاسو د پهنګو کې د کاربندیز د بوبهم صورتحال په اړه د بازار د دکاندارانو له مشر خیر اکبر سره مرکه واورید.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي وایي چې تېره شپه د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا سپا کې په کورونو باندې د ګولیو د لګېدو له کبله شپږ کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا سپاه کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو په مهال یو شمیر مارټر ګولې په عامو ودانیو راپریوتې چې په ترڅ کې په یو کور کې خواوشا شپږ ولسي وګړي ووژل شول او پنځه کسان پکې ژوبل شوي دي. دوی وایي چې په وژل شوو کسانو کې دوه مېرمنې او څلور ماشومان شامل دي. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د تیرې اوږدې مودې راهیسې نښتې دوام لري او وخت نا وخت پکې دغسې پیښې رامنځته کیږي چې ولسي وګړو ته پکې هم مرګ ژوبله اوړي. او بل خوا د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې خلک وایي چې دلته هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال په کورونو باندې مارټر ګولې راپریوځي چې عامو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي او دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. دې حق لباندې د باډي سیمې یو تن تورابلی پردې مشال ریډیو ته وای چې د مارټر ګولې درا پریوتو لویارې ګڼ شمیر خلکو د دغه سیمې څخه خپل کډې هم وستلې دي.
دا نږدې وخت کې کومه دا د کډو مسله را پیښه شوې ده. په دې کې غټه مسله دا ده چې د مټر ګولې دي چې د مختلفو ځایونو نه په دې علاقو باندې شلینګ کیږي او په هغې کې دا بے گناہ خلق چی دی دا عام خلق چی دی اغوی غریبان پکی لگی تو دا دی وجہ نہ خلق کوشش دا کئی چی پر امن زیت لاکشی.
او پوزی چارواکی وای چی دا باڑی پاکا خیلو سیما کی دا وسلوالو پر زد عملیات پیل کردی دی او دا وسلوالو دو کورونا او دری مرکزون هم نڑولی دی. دری موٹر سائیکل هم پخپل ولکا کی خیستی دی او دا دغی سیمی نی دیرش مشکوک کسان هم نیولی دی. یاد دیوی چی دا خیبر جنسی پا باڑا سیما کی دا تیر دو کالو راهیسې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په تیرا سیمه کې د ځایي وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې دوام لري چې لامل یې د دغو سیمو خلک اغیزمن شوي دي او خپلې سیمې په پریښودو مجبور دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په افغانستان کې د راتلونکو چهارشنبه په ورځ دودیزه لویه جرګه کیږي چې پکې به د سولې د لارو چارو او د امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه بحث کیږي. د جرګې د تیاری او د کمیسون ویاند صفیه صدیقی وایي چې په دې کې به 80% ګډونوال ښځې وي. ځینې سیاستوالان دا جرګه ناقانونه بولي، خو بیا نور هغه وایي د ایران او پاکستان ملاتړي سیاستوالان غواړي دا لویه جرګه سبوتاژ کړي. ورځې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ول د لویې جرګې لپاره سخت امنیتی تدابیر پر ځای کړی دي او بهرنی ځواکونه به هم په دې مورد کې ورسره مرسته کوي. نور د مشال رادیو د خبريال نقیب الله متنوال پر رپورت کې
د راتلونکو چهارشنبه په ورځ په جوړیدونکو د دې زلوی جرګه کې چې امریکا سره د ستراتیژیک تړون او د سولې د میکانیزم په اړه به پکې بحث وشي د ګډون په موخه نوملیکنه د شنبه په ورځ پیل شوه. د دې زلوی جرګې د چمتووالي کمیسیون وایاند صفیه صدیقی وایي چې د یادې جرګې ټول ګډونوال به 2013 تنه وي چې 13% به ښځې وي. د نوموړي د څرګندونو له مخې تر اوسه په دې څلور ورځنۍ جرګه کې د ګډون په موخه د هیواد له بېلابېلو ولایتونو د ګاونډي پاکستان، امریکا او اروپا څخه یو شمېر مخور افغانان کابل ته را رسیدلی دي.
جرګه په 15 د عقرب باندې دایریږي او دا غي نمخ کې مقدماتي کارونه شروع کیږي. چهارشنبه او یک شنبه ورځ د هغه د جرګې د ګډونوالو د نوملیکنې د پروسې نیټه دا کوم غړي چې راغلي دي د هغوی د نوملیکنې پروسه شروع شوې ده. تر اوسه پورې یو ګڼ شمېر کسان را رسیدلي.
بل خوا د افغانستان د ولسي جرګې یو سل یو او یا غړو په دودیزه لویه جرګه کې د ګډون فرمیډه کې کړي او یو شمېر یې اوس هم په لویه جرګه کې ګډون د خپلې مخکنۍ پرېکړې خلاف بولي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال او د شنبې ورځې د غونډې رئیس خالد پښتون عمومي غونډې ته وویل چې د دې جرګې له 249 غړو یو سل یو اویا تنو په دودیزه لویه جرګه کې د ګډون په موخه ځانګړي فرمې ډکې کړي او ښایي د دې جرګې نور غړي هم دغه فرمې ډکې کړي. پښتون وویل چې ولسمشر حامد کرزي د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي ته ویلي چې دودیزه لویه جرګه مشورتي جرګه ده او مشورې به یې د پرېکړې لپاره ولسي جرګې ته واستول شي.
یو سل یو اویا نفرو ثبت نام کړی چې موږ داخل ورځو و لویې جرګې کې اشتراک کوو. کارتونه هم ټول را رسېدلي دي او تېره هفته رئیس صاحب د ولسي جرګې د رئیس صاحب جمهور په ملاقات کې رئیس جمهور صاحب وضاحت او په قاطعیت ورته ویل دي چې دا فیصله کونه لویه جرګه نه ده بلکې مشورتي لویه جرګه ده.
خو د ولسي جرګې غړی میرویس یاسینی دودیزه لویه جرګه پرېکړه کوونکي بولي او وایي چې له ولسي جرګې سره یو موازي بنسټ دی او حکومت غواړي له دې لارې د ولسي جرګې صلاحیتونه سلب کړي. یاسینی زیاته کړه چې ولسي جرګه باید د دودیزې لویې جرګې د بودیجې په اړه په جدي توګه له حکومت څخه پوښتنه وکړي.
دغه وکیلان راغلی د خلکو پرایو باندې ولی دوی سره مشوره نه کوي چې نور اتبا د افغانستان یا نور اشخاص زواد د افغانستان خویندې وروڼه راشي او دوی سره مشوره وکړي. دغه کسان چې ته را غواړي په کوم معیار یې را غواړي؟ د فرمایش په معیار یې را غواړي. دا ریفرنډوم یا دا دودیزه لویه جرګه د راغوښتلو نه اساسا غیر قانوني او دا غیر حقوقي یو شخصیت دی. بودیجه د کوم ځای نه راوړي؟ د قانوني اساسي د نصوص مخالف.
خو د ولسي جرګې یو بل غړي آرین یون وایي چې په دودیزه لویه جرګه کې ګډون کومه قانوني ستونزه نه لري، ځکه چې دا جرګه مشورتي جرګه ده. نوموړي تور ولګاوه چې ځینې وکیلان د ایران او پاکستان د اهدافو لپاره کار کوي، نو ځکه په جرګه کې ګډون نه کوي.
تقریبا 101 وکیلانو د دې لپاره فورمې ډکې کړي او په راتلونکي یا نوې لویه جرګه کې به ګډون کوي. زه فکر کوم چې دلته یو تعداد وکیل سیبان شته چې هغه د ایران او د پاکستان او د ګاونډیانو د خوا سپورټ کوي. هغه نو غواړي چې افغانستان کې دغه یو جرګه دایره شي او نو غواړي چې افغانستان خپل پخپو ودرېږي. نو د دې په خاطر هغه ډېر کوشش کوي چې ولسی جرګه د خپل لاغه مستقیم لارې نه منحرفه کړي او غواړي چې دغه جرګه کې د ګډون نه کوي او دغه جرګه سپورټاش کړي.
دا یادونه ده چې په دې لویه جرګه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو په استازیتوب 130 تنه، په ایران کې د افغان کډوالو په استازیتوب 80 تنه او د امریکا او کاناډا په ګډون په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو په استازیتوب 10 تنه برخه واخلي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي هغه پرمختګونه د قناعت وړ بللي چې په 13 کالونو کې د نړیوال ټولنې په مرسته په افغانستان کې شوي، خو ویل دي چې لا هم نور کار ته اړتیا ده. سایمن ګس دغه خبره له کابله د طالبانو د وتلو د 10 کالیزې په مناسبت خبریالان ته کړې ده. نور تفصیل د زبیر ژمن پر رپورټ کې.
د ناټو ملکی استازي ښاغلی سایمن ګس له کابل څخه د طالبانو د وتلو د 10 کلیزې په مناسبت خبر اعلان کول چې په بیلابیلو برخو کې د دغه مرستو نتایج خو لا هم په رامنځته شویو پرمختګونو کار ته اړتیا ده. دوی وایي هو، موږ ترې راضي یو. په فزیکی اړخ کې لکه د سړکونو جوړول، اوبو، برېښنا زموږ د مرستو نتایج مثبت ول، خو دا دومره هم بشپړ نه ول چې موږ غوښتل او موږ دې تاړتیا لرو چې په هغو لاسته راوړنو لا ډېر کار وکړو چې لرلی مو دي. نو موږ به په راتلونکي کې لا ډېر اقدامات وکړو. نوموړي د افغانستان لپاره د بن دویم کانفرانس مهم وباله او ویل چې په دې کانفرانس کې به نه یوازې دا چې د 13 کلونو په پرمختګونو خبرې وشي، بلکې په راتلونکو کلونو کې به هم له افغانستان سره د مرستو ژمنه پکې وشي. د ناټو ملکي استازي وویل چې که څه هم له 2014 کال نه وروسته به ایساف ځواکونه د جګړې رول پرېږدي، خو بیا به هم په افغانستان کې مهم حضور ولري. ښاغلی ګاس وویل چې له هغې وروسته به ناټو ځواکونه د افغان ځواکونو په روزنې او نور برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. هغه په راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکاریو تړونونه مهم بلل او ویل چې ناټو سازمان به هم له افغانستان سره ورته یو تړون ولري. دوی وایي په دغو تړونونو کې به یو هم له ناټو سازمان سره وي چې زه یې استازیتوب کوم. دا تړون به له 2014 کال نه وروسته هم د څو کلونو لپاره د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې یو تعهد ووسي. د هغوی د روزنې او نورو برخو کې د ملاتړ په اړه به وي. له دې سربیره موږ دې ته اړتیا لرو چې نړیواله ټولنه په سخاوتمندانه توګه له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي.
د زبیر ژمن رپورټ مو اورېده. د افغانستان د ننګرهار په بیسودو کې پولیسو ته د اکمالاتو لپاره د امریکا په مرسته یو مرکز جوړیږي چې په اړه تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د امریکا په مالی مرسته د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د پولیسو د لاجستیکي اکمالاتو لپاره د یو مرکز د جوړېدو چارې پیل شوې. دا مرکز چې په شپېته جری بزمکه باندې به جوړېږي، له 3 ملیون ډالرو نه به پرې زیاته پانګه مصرف شي. د ننګرهار د امنیت امیر سمونوال سید معصوم هاشمي د دغه مرکز د کار د پیلېدو پر مهال وویل چې تر اوسه یې لاجستیکي اکمالات له کابل نه کېدل، خو د دې مرکز په جوړېدو به د پولیسو په وړاندې ډېرې پرتې ستونزې حل شي.
دا څلور ولایتو امنیت قمندانۍ به د دې نه اکمالېږي، لوجستیکي او حتی عربي اکمالات په همدې ځای نه کېږي. دا ډېر اهمیت لري چې دا ډېر نږدې دی او ټوله سوقو اداره د لوجستیکي په همدې ځای نه کېږي. دا لوجستیکي مرکز چې ګورې دا تقریبا په 60 جریبه ځمکې مساحت کې جوړېږي او دا ډېره د پولیسو لپاره ډېر مساعد موقعیت دی.
دغه مرکز کې به 50 لوی او وړې ودانۍ جوړې کړي شي، خو په ننګرهار کې د رغنیزو پروژو لټیټ معیار نه د دغه ولایت خلک راضي نه دي. دا چې د دې مرکز د جوړېدو لوړ معیار به په پام کې ونیول شي او که څنګه، دا پوښتنه د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال داسې ځوابوي.
شته دی ځینو پروژو کې موږ مشکلات لرو، هغه تخنیکي مشکلات واقعا هم دا ضرورت دی چې باید د دې پوره نظارت وشي، دغه مربوطه ادارو نه نظارت وشي. دا چون د کورنیو چارو وزارت مربوط د دوی لپاره د کم قرارداد چې ورکړ شوی همغه وزارت د خوانه، نو ضرورت دی چې هغوی هم مراقبت وکړي. موږ به هم دلته کم چې دا نظارت ټیمونه لرو، د ولایت مقام باید دغه ساحې ته همیشه راشي، د دوی نه نظارت وکړي، لیدنه وکړي چې هغه دغه تخنیکي کوم مشکل لري باید هغې طرفه کې د شرکت متوجه کړي.
محمد انیب ګردیوال د مرکز په شاوخوا کې د خپل سرو کورونو دورانولو او اوسیدونکو ته په نورو ځایونو کې د ځمکې د ورکولو خبره هم وکړه. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوس هم وخت شوی 2:30 بجې. اسرار العالم مومند له خبري سره ټکو سره.
د پنجاب صوبې په چکوال ضلع کې د اورپکو پر ضد امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې 15 اورپکي او د یو فوجي میجر په ګډون 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د خبر ایجنسی په 83 م کې په اولسی آبادی د مارټر ګولې را پریوتی دي چې پکې شپږ کسان وژل شوي او 15 نور جوبل دي. د ملکن ډیویژن په سواد کانجو ټاونشپ کې د نیکی خیل امن کمیټې غړي او د عوامي نیشنل پارټۍ ځای مشر کریم هادي په لاسي بم حمله کې جوبل شوی دی. په خبر پختونخوا صوبه کې اورپکو دوه نور د جینکو سکولونه په چاودیدونکو توکو سره الوزولې دي. د ایټلی وزیر اعظم سلویو برلسکونی په هیواد کې د مالی بحران له وجې استعفا ورکړې. د نوموړي په استعفا په سرخه روم کې خلکو ډېره خوشحالي منځلې او د ایران سرخه تهران سره نږدې په یو پوځي مرکز کې چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي.
خبرونه ول بشار رادیو اوریدل چې اسرار العالم مومند راوړل. اوس هم وخت شوی دی د پاکستان د ورځپاڼو ته د کتنې چې سراج ظهیر په اسلام آباد کې د ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او لدی مختلفې برخې راخیستې دي او تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې اداریو کې د سارک سربرا کانفرنس پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د افغانستان ولسمشر احمد کرزی په ملاقاتونو باندې لیکلي دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې مالدیب کې د سارک سربرا کانفرنس پر مهال د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د افغان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ شوی ملاقات ته عالمی میډیا ډیر اهمیت ورکړی دی. ادارې لیکي چې حقیقت کې پکار هم داسې وا، ځکه چې دوه میاشتې وړاندې د پخواني افغان ولسمشر سر برهان الدین ربانی د وژنې وروسته ځینې پیښو د پاکستان او افغانستان ترمنځ غلط فهمي پیدا کړې وي او د دې ملاقاتونو له کبله به د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې کمی راشي. اداري اخري کې لیکي چې د دې دواړو ملکونو د مشرانو د ملاقات په پایله کې به راتلونکي هم په نظر کې وساتل شي چې په یو بل بې ځای الزامونه نه لګوي. د غرنګ اجو رسپانه لیکي چې سارک سربرا کانفرنس کې د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات کې حامد کرزی د پروفیسر برهان الدین ربانی د وجنې پلټنو کې د مرستې او د امن لپاره د خپل هلو ځلو په باب لا باور ورکړی دی او افغان ولسمشر هم په دغه مهال وویل چې د هند سره د دې معاهده به په پاکستان هیڅ اغیز نه اچوي. اداري لیکي چې د دواړو ملکونو مشران د امن لپاره متفق شو، نو هیله ده چې د افغانستان لخوا به په پاکستان د تورونو لړۍ ودرېږي او دغه شان به د پاکستان لخوا د هند سره افغان لوزنامو باندې پورته کړی شوي اعتراضات هم په سنجیدګۍ سره واغسته شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دان خپل اداري کې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی کې په ظاهر هر څنګه دی، خو د هغه لهجه د ملاقاتونو په وخت بدلی کې را بدلیږي او بیا په خاص توګه چې د پاکستان د کوم مشر سره د ملاقات وي. اداري لیکي چې سارک سربرا کانفرنس کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د حامد کرزی لهجه کا هر څومره سخت و، خو د دې لهجه په شان نور مقصدونه وو. اداري لیکي چې افغانستان او هند ترمنځ د وړاندې نه د تجارت او سکیورټي معاهده شوې دي، ولې بیا هم افغانستان په سیمه ایز تجارت کې د پاکستان د کردار پخشن خبر دی او هم دغه پوجه با افغانستان غواړي چې د پاکستان سره خپل اړیکی خې وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او وسه مرزو نړیوال رسنیو ته د نړیوالو مطبوعاتو په لړ کې درته نجیب عامر نن د افغانستان په اړه دوه مقالې غوره کړې دي. ټایمز لیکي د طالبانو د رژیم تر رنګېدو لس کال وروسته هم په افغانستان کې د ښځو ژوند خوندي نه دی. هلته سټارټ فور مجله بیا لیکي په افغانستان کې د جبهه ملي افغانستان په نوم یو نوی ائتلاف مخته راغلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو مخالفت کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ټایمز مجله د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکي په غزنی ولایت کې د یوې میرمنې او د هغې د پیغلې لور په دې تور وژنه چې اخلاقي جرم یې کړی ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې لا هم د میرمنو ژوند د سترو ګواښونو او ننګونو سره مخ دی. مجله لیکي دا ډول مرګونه ښکاره کوي چې د طالبانو د نظام د ختمېدو نه لس کاله پس هم په افغانستان کې د میرمنو حقونه تر پښو لاندې کیږي. مجلې د افغان میرمنو د ژوند په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن څرګندونې راخیستې چې په دې وروستیو کې کړي. هغه وایي د اکثرو افغان میرمنو ژوند د دوی د سل کاله یا دوه سوه کاله پخوا ژوند سره څه توپیر نه لري. نوموړي دا څرګندونې د افغان میرمنو د ژوند په اړه د میرمنو د فعالینو د اندېښنو په غبرګون کې وکړي چې که د طالبانو سره روغه جوړه وشي نو د افغان میرمنو ژوند به څنګه شي. ټایمز مجله لیکي د دې باوجود چې افغان ولسمشر د میرمنو د حقونو د پالنې دعوی کوي خو هغه په یو داسې قانون لاسلیک کړی چې تر مخه افغان میرمنو باندې تیری کېدی او په پارلمان کې د دوی سیټونه محدود دی شي. ټایمز مجله په پای کې د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر ویلیام هیک خبرې نقلوي چې د دې پیښې نه پسې ویلي افغان میرمنې لا هم په خپل ورځني ژوند کې د خپلو حقونو په ترلاسه کېدو کې د سترو ستونزو سره مخامخ دي. بل پلوه سټارټ فور کمنټري په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د اوسني حکومت خلاف یو نوی مخالف ګوند سر راپورته کړی دی. دا ګوند جبهه ملي افغانستان نومیږي چې مشري د افغانستان د ولسمشر د پخواني مرستیال احمد ضیا مسعود په غړدا او په دې ګوند کې د افغانستان مختلف نژادي مشران سره راټول دي چې ورکی د عبدالرشید دوستم او د محمد محقق نمونه د یادولو وړ دي. د نوموړي ګوند مشرانو هم د افغانستان د ولسمشر او هم د طالبانو دواړو خلاف خپل غږ پورته کړی. ویلي دي چې د سولې په اړه دودیزه لویه جرګه چې اټکل کیږي د نومبر په 14 په کابل کې جوړه شي غیر قانوني ده. سټارټ فور کمنټري لیکي جبهه ملي افغانستان د پخواني شمالي ټلوالي سره ورته والی لري خو دا ګوند د افغانستان د ټولو قومونو مساوي نمائندګي نشي کولی. لکه درواخلې رشید دوستم په ټولو ازبکو باندې ګران نه دی او همدارنګه محمد محقق د اهل تشیع د یوې برخې نمائندګي کوي. د دوی بله برخه د کریم خلیلی په مشرۍ کې د ولسمشر حامد کرزی د حکومت طرفدار ده. سټارټ فور کمنټري لیکي د برهان الدین ربانی وژل کېدو د افغانستان په شمال کې د ځواک یو تشه رامنځته کړې ده چې طالبان له دې نه ګټه پورته کولی شي او ښایي جبهه ملي افغانستان به د دې د ډکولو یو هڅه وي.
له مشال رادیو مې د نړیوالو رسنیو مهمې برخې اورېدي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
پاکستان روزی مخ کې هند ته د سوداګرۍ په میدان کې د تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړې ده. په دې ترڅ کې پاکستان هندي سوداګرو ته د 1200 شیانو د درآمدولو اجازه ورکړې ده. د چارو کارپوهان وایي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د 1300 شیانو د درآمد د اجازه غوښتنلیک استول شو خو د کاروباریانو د فشار له کبله یوازې د 1200 شیانو د درآمد اجازه ورکړل شوه. په دې اړه د ګلایاز رپورټ اورو.
پاکستان هند ته د تجارت په برخه کې تر ټولو غوره هیواد درجه ورکولو په لړ کې د 12 شیزونو درآمد اجازه ورکړې ده او پری بندیزونه ختم کړې دي. رایټرز خبري ایجنسی د پاکستان یو چارواکي حواله ورکړي او وایي چې د پاکستان اقتصادي همکاري کمیټي د جمعې په ورځ 12 نور شیزونه مثبت لیست کې شامل کړي. اسلام آباد کې اقتصادي چارو کارپو مبارزه مشال ډی ته وویل چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د 13 شیزونو سمری لګل شوی و خو د باسره کاروباري حلقو لخوا شپږ شیزونه د لیست څخه لری کړی شو.
هغه سمری چې کوم تل و نه پاره کې ټوټل آیټمونه چې نه هغه 13 شو خو چې جون کې هغه آیټمونه چې کله پبلک یا اغم چې کله خلکو ته پته ولګېد نو پاکي چې کم انټرسټ ګروپ نه حالي دا هغه آیټمونو چې کم دا هغه انټرسټ کم ځای کې هارت کېد یا کم ځای کې هغه ته نقصان لګېد نو هغه آیټمونه هغه بیا کم کړل نو شپږ آیټمونه به دې کم شوي دي او دا دولس اجازه ورته شوی دی په پوزېټیو لیست کې.
د هند او د پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکو بحالېدو سره د مثبت او د منفي لیست خبري راپورته شوي. په لاهور کې د پاکستان د سوداګرۍ د فدرالي چیمبر مشر او سینیټر غلام علی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان تجارت وزارت سکتر هند ته تللی او منفی لیست کې شامل شیزونو د ختمولو په اړه به خبرې وکړي.
کامرس سیکرٹری چې زمونږ دی د پاکستان هغه انډیا ته لاړل او د انډیا د کامرس منسٹر سیکرٹری سره وکینی او مونږ امید دا دی چې په دې معنی دا څنګه چې په کوم شی باندې به بندیز ختمي او په کوم به لګي بلکې مونږ دا وایو چې کوم نیگیټیو لیست دی چې پای کې بې امتیاز زیات شي نه دي هغه ټول به کولاویږي او پدې کې به په یو څو شیانو باندې پابندي لګي چې هغه د دواړو ملکونو د پاره نقصان دی.
هند ته د تجارت په برخه کې غوره هواد درجه ورکولو سره دواړو هوادونو ته څه ګټه ترلاسه کیدی شي. اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب مشال ډو ته وویل
پاکستان ته د سره دونه فائدہ راځي چې کوم را مټیریالز یا مشینری چې کوم د بل ملک ناراضي هغه د انډیا ناراضي نو دا غي چې کوم هغه ټریول کاست دی یا دا غي چې کوم هغه خرچه ده نو هغه کې به څو روپۍ اسانې خرچه کم راشي اذروایز پاکستان ته څه فائدہ ظاهرا نشته ټول فائدہ انډیا ته.
بیا د پاکستان سوداګرانو د اندېښنو او په سنتونو د بد اثرات په اړه حکومت څه ګامونه پورته کړی دي؟ سینیټر غلام علي زیاتوي
بعضي څه کارخانو دار دي چې هغه ته په دې معنی لږ ابزرویشن شته چې هغه کدهین نه بازي مال لذي او دغه رنګ په انډیا کې می چې هغه به د پاکستان نه کم مال لذي نو زمونږ په سنتونو باندې کې دې شي چې سب بد اثر وګرځيږي لکه دا غي د پارا د فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری کامرس منسٹری دا یو شی خو کړه دې چې هغه د ان چې کم مال لذي او زمونږ کارخانه دا غي لوکل کم پروډکټس دي کاغه متاثر کوي چې هغه په پاکستان کې جوړیږي باغی باندې به خامخا پاکستان حکومت دنه ډیوټي لګي چې هغه کارخانه خراب نه شي.
د پاکستان او د هند ترمنځ د 2009 او 2010 کال د تجارت حجم 1.4 ارب ډالر وو. کارپوهان تم سرګندۍ چې را روان روزو کې د تجارت حجم څو چنده سیوا کېدی شي خو دواړو هیوادونو ترمنځ د مودو رئیسی شخړې په دې کې خندان راپورته کولی شي.
د ګولایس پر رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت سیکرټر هند ته تللی دی چې د تجارت په اړه ورسره نورې خبرې وکړي او د ځینو هغو فهرستونو ختمول عملي کړي چې تر مخې د ډیرو شیانو پر سوداګرۍ بندیزونه دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډیلی ټایمز کې د قبایلي چارو شنون کې فرحت تاج لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پاکستانی ولس او په ځانګړي ډول د پښتنو د بلارې کولو لپاره ناسم معلومات ورکوي. فرحت تاج لیکي عمران خان لکه د برتانوي سامراج د پښتنو د بلارې کولو او هغوی له انسانیت د لرې کولو لپاره داسې کلیشي او کلمات استعمالوي چې له رښتیا سره هیڅ سمون نخوري. د دې مقالې مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
لیکوال فرحت تاج په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په بیا بیا د ترګري پرځ جنگ او په دې جنگ کې د ډیورن د کرخې دوه خواو ته د پښتنو په رول باندې خبرې کوي خو لیکوال وایي عمران خان د خلکو د ګمراه کولو لپاره غلط معلومات ورکوي او نوموړی لکه د برتانوي سامراج د پښتنو د بیلارې کولو او هغوی د انسانیت نه د لرې کولو لپاره داسې کلیشې یا کلمات استعمالوي چې د حقیقت سره یې هیڅ تعلق نه وي. د تعلیم د نشټوالي او د پاکستان د اسټابلیشمنت د پروپاګاندا لوجه د پښتنو په ټولنه کې داسې خبرو نفوذ کړي چې لوجه هغوی ډیر په اسانه دوکه کېدی شي. عمران خان وایي چې د پاکستان پوځ د امریکې په وینا په 2004 کال کې د وزیرستان دننه عملیات پیل کړل خو لیکواله فرحت تاج وایي چې دا سینه ده او د پاکستان پوځ د وړاندې نه په 2002 کال کې وزیرستان ته ننوتی وو او هلته یې د اعظم ورسک په سیمه کې جالي عملیات کړي وو. ځایي خلک وایي چې د پوځي عملیاتو وړاندې پوځ طالبان د سیمینا وویستل او بیا یې تشپنوم عملیات ترسره کړل. په حقیقت کې د عملیاتو مخه د قبایلي سیمو مشران شرمنده کول وو ځکه چې دوی یې په اعتماد جماعت کې نو واخیستی. بل عمران خان دا خبره کوي چې طالبانو د امریکایي ډرون بریدونو په غبرګون کې خپل استراتیجي بدل کړه او په اصل کې د ازادۍ غوښتونکي وو او د قبایلي سیمو مشران هم د دوی ملګری وو. خو لیکواله وایي چې قبایلي مشران د طالبانو خلاف وو او ځکه یې د 2003 کال نه وروسته وار په وار یو قبایلي مشر په هدفي بریدونو کې ووجلو. عمران خان وایي چې د عوامي نېشنل ګوند په ګډون ټولو سیاسي ګوندونو د طالبانو سره امن لوزنامه کول غوښتل، خو پاکستان حکومت د امریکا د فشار له وجې قبایلي سیمو ته پوځیان ولېږل او هلته یې خپل خلک وجل شروع کړل چې له وجې دغلته کې ترهګري نور هم زیاته شوه. خو لیکواله وایي چې په قبایلي سیمو کې روان او په تېر وختونو کې شوي ټول پوځي عملیات او د وسلوالو سره شوي امن لوزنامې جالي وې او د دې موخه په قبایلي سیمو کې د سیاسي او ټولنیز نظام پر ځای د طالبانو نظام راوستل وو چې دا رنګ هغه طالبانو او القاعده لره خوندي ځایونه ورکړل شي چې په افغانستان کې په ناټو او امریکایي پوځونو باندې بریدونه کوي. فرحتاج په اخره کې لیکي چې عمران خان په دروغ داسې کیسې جوړوي چې وخی په قبایلي سیمو کې د طالبانو پر ضد مزاحمت نشته او وسلوال طالبان پښتانه دي. خو د عمران خان د دې نظریو سره د ښارونو خلک اتفاق نه کوي. همداراز کېدای شي چې عمران خان د پوځي اسټیبلشمنټ په مرسته روان انتخابات وګټي او د هغوی ایجنډا هم مذهبي ده. خو لیکواله وایي چې د قبایلي سیمو خلکو ورته ویلي دي چې دوی سره طالبانو او القاعده کوم ظلم کړی دی، دوی به یې چری هم هیر نه کړي.
د برتانیې ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې طالبان د موبایل ټلیفون پر ستنو بریدونه کوي او دا بریدونه څو چنده زیات شوي دي. د مقالې تر مخې په 20 ورځو کې د موبایل ټلیفون 10 ستنې الوزول شوي دي او اروپا کې په دې ډول لا نور زیان ورکوي. نور تفصیل ګلیاز درکوي.
د برتانی ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د موبایل ټلیفونونو ستنې په نخښه کولو په اړه مقاله خپره کړي. ورځپاڼه لیکي د موبایل ټلیفون پرستنو بریدونو تر هغې وروسته زیات شوي چې کله افغان ولسمشر حامد کرزی موبایل کمپنو ته امر جاری کړی و چې په ګرد هیواد کې د شپې وخت موبایل نیټورک بند وساتي. د دې مخه د طالبانو خپل منځي رابطې ختمول وو. ورځپاڼه لیکي د طالبانو پر ضد په جګړه کې موبایل ټلیفون ډیر مهم حیثیت لري او هغه ځکه چې د ورپکو مخالفو لخوا معلومات د موبایل ټلیفون د لارې د شپې پر وخت ورکول کیږي. بیا د ټلیفون کمپنۍ دریز لري چې له دې ګام سره د دوی تاوان کیږي او د صارفینو په شمیره کې هم ډیره کمی راغلی ده. په دې هیواد کې د لسیزی راسي جګړه کې یو کامیابی دا هم ده چې ټلیفون ته رسائی ممکن شوي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د طالبانو لخوا د موبایل ټلیفون پرستنو بریدونه د 2001 کال راسي کیږي. په هغه وخت کې به زیان هم کم وو او د برید مخه د کمپنو نه پیسې ترلاسه کول وو، خو اوس دا بریدونه سو چنده سیوا شوي. په 20 ورځو کې 10 ټاوري الوزولې شوي دي او ورپکې نور زیات زیان ورکوونکي جوړ شوي دي. ورځپاڼې په مقاله کې د افغانستان د یو ټلیفون کمپنۍ چارواکي حواله ورکړي او لیکي چې لومړی به ورپکو له ټاورو سره لګېدلي د تیلو ټینکونه الوزول، خو اوس د ټاورو دننه د کنټرول کمره او د مواصلاتو پوره نظام الوزوي. په ځینې ځایونو کې طالبانو د ټلیفون کمپنۍ ټاورې په مکمله توګه الوزولې دي او اوس یې مهم ځایونه په نښه کړي دي چې د دې له کبله نورو سیمو سره رابطې پرې شي. په ځینې ځایونو کې د پوره ولایت ټلیفون نظام ګډوډ شي او نور سیمو سره په ورځو رابطې ممکنه نه وي. ورځپاڼې د یو بل افغان ټلیفون کمپنۍ چارواکي حواله ورکړي او لیکي چې طالبانو د ټاورو الوزولو لپاره د انجینرانو خدمات ترلاسه کړي چې څنګه دا ټاورې په بشپړه توګه ختم کړي او دوی ورته سلا ورکوي. بیا غربي چارواکي وایي چې د شپې پر وخت د مواصلاتو نظام بند ساتل د افغان حکومت کمزوري ښایي، خو له دې سره د ورپکو پر ضد معلومات ورکول هم بند شوي. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو د مواصلاتو څانګې یو چارواکي بیت بیرډن وایي کچري دا ټاوري نه وي نو افغانان نشي کولی چې رابطې ونیسي او نه هم سپټ معلومات شریک کولی شي. ورځپاڼه ګارډین لیکي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د شپې وخت عملیات د ټلیفون د لارې ترلاسه شوي استخباراتو په اساس کوي. امریکا د افغانستان مواصلاتو نظام نور ښه کولو او په جنگ کې د مهم کردار لوبولو لپاره ملیونونه ډالر مصرف کړي، خو د جولای له 12 مینیټې راځي کرځي هم نشي کولی چې شپې پر وخت خپل ملګرو سره خبري وکړي.
د ګارډین ورځپاڼې په مقاله کې مواردل چې د موبایل ټلیفونونو پر ستنو د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او د دې له کبله افغانان هم له ستونزو سره مخامخ دي.
د باختر ستوري
اونیزه کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر ستوري
د قبایلی سیمه مومند او بزګران وای حکومت ورسره ژمنه کړې و چې ورته بعد خ نسل تخمونه او خ کیمیاوي سره ورکړي، خو دا واده نه ده پوره کړل شوی. دوی وای اوس یې د تیر کال غنم او تخم اخیستی او کرلې دی، خو هیلمن نه دی چې خ فصل به وشي. د دې کاروندګرانو د ستونزو په اړه د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
په بر مومند جنسی کې د بارانونو وروستو ځای کاروندګرو په خپل ځمکو د غنمو فصلونو کاروند کړي، خو دغه کروندګر وای حکومت د بر محمد ایجنسی متاثر شوی ولست لپاره د غنمو او د کیمیایي سرو مرستې اعلان کړي دي، هغه یې ونه کړي. د تحصیل خوځای اوسیدونکو تحصیل خان وای د حکومت مرسته خو هڅ هم ونه شو، خو په سرکاري گیټونو سره راوړل هم ډیر مشکل وو. د باوتی سیمې تحصیل صافی اوسیدونکو مختار خان وای پروس کال د حکومت لاله خان نمایي کروندګرو ته د خن نسل تخمونه ملاو شوی، خو سږ کال داسې ونه شو. پلکاړو سیمه کې په کویانو کې اوبه د ځای اولس په وینا ډېرې دي او کروندې هم خکېږي. هم د سیمې یو کروندګر حکیم خان وایي د تحصیل پنډیالې د دویزې ششمیل د سیمې یو کروندګر شازیب خان وایي حکومت واده کړی و د کروندې مرستې به وکړي، خو ونه شوې. کوم محل مو چې د فیلډ اسسټنټ اګریکلچر محمد جنسی شفیع الله سره خبرې وشوي، نو هغه دغه ذمہدارو ته کوم چې زئی تخمونه کړلې دي او سری یې نه دی ورکړي وای ویل
کله دا پسند لغ شي واوخې چې د قدرې مو بوخر لخه اګریکلچر باندې کنه د مو بوخر ته هغه سره کپ بوخر کې پکاري او نور لکه بارانیزم کې چې کمای نو هغه چې کله باران وشي نو هغه پکار چې یوري استعمال وکړي، نو پکاره چې یو ډېر باندې نیمه پورې یوري استعمال کړي نو البته فصلونه به ان شاء الله ښه شي. د خیره ته
د دغه ذمہدارو په وینا د بر محمد ایجنسی د سیمې د حکومتي اپریشنونو پر دوران له ټولو زیاتې ځپلې شوې وي. باید حکومت د ولس د ځای روزګار د ښه کولو لپاره کوټلې ګام واخلي چې ځایي کروندګر په خپلو خپو ودرېږي. شانواز ترکزای، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خیبر پختونخوا حکومت په دغه بودیجه کې د روان کال په بودیجه کې ډېرې زیاتې پیسې د روغتیا لپاره ټاکلې دي او ځانګړې کړې دي، مګر بیا هم خلک وایي چې په پېښور کې او په نورو ښارونو کې په روغتونونو کې دوایې یا دارو دلمر ورته نه ملاویږي. په دې اړه د سراج د شبیر جان دا رپورټ اورو.
سخ کال د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې د صحت لپاره د 9 ارب روپو نه سیوا فنډ مختص کړی دی، چې پکې سرکاري هسپتالونو کې د عملی تنخواګانو نه علاوه په دغه هسپتالونو کې د غریب اولس لپاره مفت داروګانو لپاره هم پیسې اخودي شوې دي. ولې د خیبر پختونخوا په دغه سرکاري هسپتالونو کې غریب اولس ته مفت دارو ملاویږي او کنه؟ په دې اقلا عام اولس ګیلې لري چې د دوی دومره وس نشته چې ګران داروګان واخلي. ولې کله چې دوی هسپتال ته راشي نو هسپتال عملا دوی ته وایي چې په هسپتال کې هیڅ داروګان نشته او د بهر نظر نه راواخلي. دغه اولس تور لګوي چې اسپیټال کې دارو موجود وي خو د اسپیټال عمله هغه ځان له خرڅوي. په دې خلبان یو سو عام تنانو مشال لیډو ته صدرنګ ویل
خبردار چې موږ اسپیټال ته راځو چې ټیبل در کې چلته میډیسن هم نه پرونه ماشون بوتل لالتا زخمی شو
لکه زمکه باندې را پروتو زخمی شو هغه اگر ٹی ٹی انجیکشن هغه وته و انجیکشن هغه سره سره ونه ای وی پی ای روم چې کم دی هغه بند بیا پټول بازار کې وګرځي دا پکار دی دا سرکاري هاسپټل دی مختلف ایمرجنسی راتلی شي نو پکار دی چې دا انجیکشن کم از کم دی خدان ساتي خلاصې اس قسمه دي سره سہولیات نشته لازمن خبره دا پک انبول دی ټول میډیسن چې کم دی دی هسپتالونو ته راځي خو په وافر مقدار باندې راځي دی غریبانو لره خو عمده خلک دی دا ډیسپنسر دی یا دا سٹور کیپر دی دا ډاکټران دی دا ټول پدې کې انوال وی او دی چې کم دی دا دویانی په مارکیټ کې یا په بازارونو کې خرڅي او دا غریبانو خلک چې کم دی میډیسن دی ته نه رسي
هتل برای نام دی دویانی چې راځي نو هغه خرڅيږي هغه ډاکټران بار تبار خلکو لور کوي نو موږ راشو په خبر ته چیر په خبر کې به زموږ دی خلکو علاج وشي نو موږ خلک دوه مایسي یو چې موږ خدای
د صبح غټ هسپتالونه چې کم ملارش دی کم کی ټی ایچ دی دا غي نه خو تر کمپلیکس پورې کې سره علاج شي دویانی خو د سر هسپتالونو کې نه ملاوي د سر په کې وینه هر یو سړي ته چټي ملاوي کې او د بهر نه ځان دویانی الی او اوم دغه د هسپتالونو دویانی کته سو ګرن بهر چې کم دکانونه یې باغې کې پرتی وي سو کې خرسي دا تاسو تم خپت او موږ تم خپت اوم دغه د هسپتال مل ده او صرف د هسپتال مل ده کار نه شي کولی بلکې غټ خلک چې سره ملو دي داغي په ملي بغت باندې دا کار کیږي په صحت باندې څومره پیسې دی چې موږ مختص کوو او څومره خرچې پکې خدای به وجود په کار په دی به جن راضي خو کوم دوايان راشي نو هغه بیا عوامو ته ملاوي کنه بلکې عوامو ته په پیسو باندې ملاوي کنه بیا دغه څه فائدہ نشته
دا اولس ته دې تورونو په حق لا چې کلمو دا پیښور لوی هسپتال لیډ ریډینګ مشر ډاکټر رحیم جان افریدی نه پښتنو کړو نو هغه د دې خبر تصدیق وکړو چې په هسپتال کې دغه شانتي خلک موجود وو خو دوی اوس لري کړ دي او په دغه غلط کار باندې قابو موندل دي دوی زیاتوي
دې کې خو موږ دا وکړو چې لکه زموږ سټاف هم ډېر پکې ترانسفر وغیرہ په دې سلسله کې وشول موږ له دا خدشاتو او دا کیسې موږ شکو او څه داسې موږ له رپورټ سم راغلو په دې کې څه سټاف هم د دوی ترانسفر وشول اوس خاص سټاف چې کوم راغله یو د لاس ډېر ټینګ ساتل دي هغه شی ما خیال کې کافي هدا پر اوس قابو شوی دی
یادونه ولله چې د هسپتال مشر دا هم ویل چې راتلونکي کې داس قسمه غلط کارونو مخنیوي لپاره دوی کوټل ګامونه پورته کړی دي ولی عام پولیس وایي چې مخکې هم دغه شان دي غلط کارونه شوي دي او اوس هم کیږي لګیا دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې مویت څه درک ویني لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مزلم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ
په پښتنو کې هم هر سیمه ځان ته بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې ځنې خ خو ځنې بیا اصلاح او سمون ته اړتیا لري د افغانستان په خوست کې په ودونو کې ځنې رواجونه وي چې اوسیدونکي خ نه بولي او وایي چې کله کله په لانجو بدلیږي په دې اړه نقیب الله متنوال له خوست یو رپورت لري چې د اوریدو ته ستاسو پام راګرځو
ودونه او خپلواي کول د خوخی کارونه دي خو په پښتني ټولنه کې د جنو ناوړو ریواجن له عمله د خوخی او خوشاله په خپګان بدليږي په خوست کې هم دا ډول ریواجنه ډیر پالل کیږي چې تر ټولو ناوړې ولور دی خو د ولور ترڅنګ د ناوی او زوم د کورنۍ لخوا ځینې نور شرطونه هم میچي دوړه خووي باید عملی کړي خو کله چې د شرایط په لومړي سر کې ترګند او واضح نشي نو ورسته هر مرو پلانجو بدليږي چې لدی یو هم د واده پورز د ځوانانو د ثبات پونم پیسې اخیستل دي کله چې د واده پورز ناوی د پلار لکورې استل کیږي نو کلی ځوانانی پټک ورته اچوي او له خسرخیلو یې د ثبات پیسې غواړي چې له 3 تر 5000 روپیو پورې وي او کوي ورنکړي نو بیا جنجال وي د خوست یو تن اوسیدونکی رسول محمد وای په داسې وخت کې واده والا سره خزي هم وي نو هغه ته مزاحمت کیږي او بدوي چې موټری ودرېږي
پلیار کې یو پټاک چوي الیار باندې کی نو دې سره مختلف خزي ور سره وي جلکې ور سره وي موژن کی ور سره وي دای دې په مقابل کې برخور کی شو برخور دی وکړه چې پټاک چولا هغه یو څه خیا یې څه خطر خدا کور کړه یا پیسې غوړي یا په مقابل کې هغه یو څه یې دا یو څه یې نو دا هغه په منځ کې جنګ ارتي جدال ارتي.
د خوست یو بل اوسیدونکی احمد خان د واده په ورځ بیا دوه نور رواجونه یادوي چې ستونزې جوړوي، چې هغه هم د ځینو شیانو اخیستل او د واده په ورځ د میلمنو شمیره ده.
چې یو غټ مشکل یې لکه په واده کې یو سړی غوښتې وي چې مونږ د شل کسو زه رای مې نیولی دی دارو والا و هغه او کې شپېته کسو نه اویا کسو نه ورولي هغه خودي چې کیمه دو په خفګون ځنې جوړ شي او یو لکه ساتینه شو داسې شای شو لکه سات کې اکثره مې ته زخپلې ساتي دي کندورې دا موضوع مختر سي چې ویلې چې یو اصل سات په کوغس کې لیکلې نو اصل خود والا کې ماتم لري یو لکه ماتم لري
د ولور په یو لکه لزر روپی بیا د ناوي ماما د کابو فنوم اخلي چې په دې هم کله کله لانجې جوړيږي. په اړه د فوز د مندوزي اوسیدونکو حاجی فضل وایي چې دا یو بل ناوړه رواج دی چې ماما د کابو فنوم پیسې اخلي او بیا دوی ورته د خوخي خلاف ځینې شیان اخلي.
کابو روپی وختل چې ماما د شیشل زره غوړي پنځوس زره غوړي یې په مقابل کې د شایو ته خولي ضرورت څه دی ما یو خوله یو خو هغه سړی دومره زه بدلای وي چې د سره یعنی قرضې مرضیا کړي وي ما هرته چې دای د ماړی د اولمانو د ماړی در کولو توان په دکې نه وي په تشوی پوسیا ماما روشي په هغه د پوسیا تره روشي په هغه د پوسیا نیکه روشي دا ډېر یو غلط د شریعت نه خلاف کور دی.
نو آیا د دې ناوړه رواجونه او دودونو له منځه وړلو او یا اصلاح لپاره قومي مشرانو او دیني عالمانو څه هڅې کړي؟ په اړه یې قومي مشر ملک حسن خان او مولوی ګل محمد وایي
داسې کېدای شي چې دا د کلي سپینګیري مشرون په دغه ښه خبره وکړي او بلکې نن سبا داسې وخت راغلی دی چې هیڅ د چپ خبره غوږ نه نیسي خپل خلک یو کس د بل ډېر بدګومنې دي په دا خاطر د رسم رواجونه د پخواني دودونه ورکیږي نه کنی دا هر څه شي نه ضرر دی د اسلام خاطر ضرر دی او د دستای په خاطر ضرر دی.
کچر تر آزادی جانبین و نو بیا پروا نه لري باقی نشته دی صاحب دوم وردی کیه او که جنگ و جنجال خدشات نه پیدا کدل صاحب دوم بیا ممنوع ده.
د یادونه ده چې په خوست کې په ودونو کې د یادو رواجونو ترڅنګ ځینې نور ناوړه رواجونه هم شته چې ډیر ځله یې خپلوای په تربګنې اړولي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال ریڈیو د حقایقو رابرت سیرون کې